بیولوژیکي وایرس لري او د امریکا لخوا په قصدي ډول ایران ته استول سوی دی. د دې سریال اوله برخه د شامی پورس پرس و چې افغانان یې په قهر کړي دي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی په رپورټ کې.
اشد بیا اشد 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 جانمونی بیا سوار شد خواهرم اشد میری داداش بشر
آره داداش بشر
تو ساکه چی داری؟
سوغات
علاف علاف نباشه ایسپاز رسی های وسطه رو بعد گیر میدن
بفرما داداش
آقا خود چرا ترش میکنی؟ من واسه خود گفتم خواستم گوشی بیا دست دله ایش برو
د رپورټونو پر اساس په ایران کې اوس مهال لږ تر لږه 3 میلیونه قانوني او غیر قانوني افغانان اوسي. دا سریال د یو افغان سړي په اړه دی چې د امریکا لپاره د جاسوس په توګه ایران ته تللی چې یو خطرناک ویروس خپور کړي. د دې سریال تر خپرېدو وروسته زیاتو خلکو پر فیسبوک او ټویټر اعتراضونه وکړل. یوه تن لیکلي: زه افغان یم، د دې سریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړل چې د دې کار لپاره وټاکي. دا د شرم خبره ده. یو بل سړی پر فیسبوک لیکلی: دا سریال به د ایرانیانو پر ذهن ناوړه اغیز وکړي او داسې به وانګیرل سي چې ټول افغان کډوال دلته د امریکا جاسوسان دي. یو شمېر رپورټونه وایي چې د افغانانو یوې ډلې په کابل کې له د ایران سفارت ته لیک استولی او دا سریال یې غندلی دی. د ایران په کورنیو مطبوعاتي کړیو کې هم پر دې سریال تر یو حده انتقادونه شوي دي. په ایران کې د سخت دریځو یوې ورځپاڼې تصنیم لیکلي چې دې سریال په ټولنه کې ژوره اندېښنه پیدا کړې ده. تصنیم لیکلي: بهرنیو مطبوعاتو له کلونو راهیسې د تفرقې اچولو ته ملا تړلي، څو د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ واټن زیات کړي. د ایران یوې بلې نیمه دولتي ورځپاڼې دا سریال بې خونده بللی دی. خو د سریال پروډوسر یا جوړونکي بیژن شیرمرز له فارس خبري اژانس سره په لنډه مرکه کې پرون وویل چې د خلکو نیوکې بې ځایه دي او لیدونکي باید په قضاوت کې بیړه ونه کړي. بیژن ویلي: کله چې د دې سریال دولس برخې وکتل شي نو څرګنده به شي چې افغانانو ته سپکاوی نه دی پکې شوی. تېر کال په ایران کې د کوچنیانو د یو پروګرام پر ضد چې په دولتي تلویزیون باندې خپرېدو پراخې اعتراضي مظاهرې وشوې. په ایران کې میشتو آذریانو وویل چې دا پروګرام د دوی په اړه تخریبوونکي معلومات خپروي. خو د پروګرام چلوونکو وروسته معذرت وغوښت او ویل چې دوی د ایران آذریانو ته د تاوان رسولو نیت نه درلود. د شیو په نوم د دغه نوي سریال جوړونکي هم ویلي: موږ به ولې افغانانو ته چې خپل ورونه یې ګڼو سپکاوی کوو؟ موږ له افغانانو سره هیڅ دښمني نه لرو.
د ایران دولتي تلویزیون د شیو په نوم یو نوی سریال پیل کړی چې ویل کیږي په دغه سریال کې د افغانانو سپکاوی سوی دی. په دې اړه بیلابیلو کسانو او سازمانونو عکس العمل څرګند کړی دی. راپورونه وایي د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې غیر مسؤول وسلوال او محلي زورواکي له خلکو باج اخلي او په نامنۍ لاس پورې کوي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ کې.
د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د محلي زورواکو او غیر قانوني وسلوالو له موجودیت څخه خبر ورکوي او وایي چې دا غیر مسؤول وسلوال له دې چې په خپلو سیمو کې د نامنۍ سبب شوي د ملکي خلکو څخه هم باج ټولوي. د بلخ امنیه قماندان سید کمال صدت په تازګۍ سره رسنیو ته ویلي دي چې بلخ د مخالف وسلوالو له وجوده پاک دی، خو په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوال او محلي زورواکي فعالیت لري او د نامنۍ د رامنځته کولو تر څنګ له خلکو څخه عشر او زکات ټولوي. ښاغلی سادت وایي چې اکثرا په لرو پرتو سیمو کې دا زورواکي فعالیت لري او د شولګرۍ په ولسوالۍ کې د وسلوالو دوې ډلې دي چې د خپل منځي اختلافاتو له امله کله ناکله په وسلواله نښته لاس پورې کوي او هم دا دوی دي چې په نامنیو کې لاس لري او پر خلکو ظلم ترسره کوي. سید کمال سادات یې پاړه زیاته کړه:
همي افراد مسلح غیر مسؤول است که از یک طرف
هم د غیر مسؤول وسلوال دي چې په مختلفو نمونو له خلکو باج اخلي او نامنی رمسته کوي. دا خلک پر عام ولس ظلم کوي او په نامنیو کې لاس
نه راګرفته.
سادات وایي چې د دې وسلوالو ډلو څخه ډیری کسان پیژندل شوي او دوی هڅه کوي چې په نورو ولسوالیو کې هم د ته ورته ډلې تثبیت کړي او بیا یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. د بلخ امنیه قماندان وایي چې دا وسلوال پر عام ولس ظلم کوي او له قانون څخه سرغړونه ترسره کوي. د یاد امنیتي چارواکي په خبره چې د بلخ پولیس د یو لړ سیمه ییزو نزاکتونو له امله نه دي توانېدلي چې د یادو غیر قانوني وسلوالو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي. سادات وویل:
میشه که نور مهار بسازیم، گرفتار کنیم، خل سلا بسازیم.
دا شونی دا چه مونگ دا داده وزبو سلای تری واخلو خوی ولر محلی نزاکتون موجود دی چه مونگ با دا کار وروز تا لحقه وکرو چه دوی پا بش پر دول و پیجنو او بیاید قانون منگولو تا وزبرو. دوی خلق زوروی او تری باچه
مردم باج میگیرن.
د یادولو ده چې تر دې دمخه هم د بلخ ولایت د مختلفو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت درلود چې په سیمو کې یې محلي پولیس خلک وژني او له عام ولس څخه په زور او ظلم باج ترلاسه کوي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاره واوري.
د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو د اپ نوم د آر اف ای آر ال، تاسو هم کولای شئ چې دا اپ په خپل ټلیفونونو کې ډاونلوډ کړئ. د ازادي رادیو خبرونه پکې شووري، راپورونه ولولي، عکسونه او ویډیوګانې پکې وګورئ. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د تیرو کلونو په پرتله د زعفرانو کښت زیات شوی دی. بلخوا د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي که د زعفرانو کښت زیاته توجه وسي، ښایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بدیل سي. تفصیل د سببون امیرزی په رپورټ کې.
د کرنې وزارت وایي چې په 1940 کال کې د هیواد په 40 ولایتونو کې شاوخوا 900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی وو چې سبانه 40,000 کیلوګرام حاصلات یې ورکړي دي. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد آزادي رادیو ته وویل چې د زعفرانو دغه اندازه کښ بې ساری دی او د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.
د هیواد په 40 ولایتونو کې په 900 هکتار ځمکې کې زعفران کرل سوي دي. دا د روان کال د شو تدابیرو نتیجه ده چې موږ د زعفرانو ښه نتیجه ترلاسه کړه. د هیواد مناسبې هوا او د کرنې وزارت د کارکوونکو هلو ځلو هم د زعفرانو په حاصلاتو تاثیر کړی دی.
ښاغلی راشد زیاته کړه چې په افغانستان کې د زعفرانو د کرنې د پراختیا عوامل د یاد بوټي اوبو ته کم اړتیا او دې برخې ته د بزګرو او حکومت ځانګړې پاملرنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د کرنې وزارت هم د زعفرانو د کښت د دودېدو لپاره په 15 ولایتونو کې د زعفرانو 80 ټنه پیاز په وړیا توګه بزګرو ته ورکړي دي. زعفرانو ته په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل په توګه هم کتل کیږي او له همدې له امله د افغانستان حکومت د زعفرانو په راواچولو سره هڅه کوي چې د کوکنار د کرلو مخه ونیسي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي هم ټینګار کوي چې زعفران د کوکنار د مخنیوي ښه بدیل دی او بزګرو ته له اقتصادي پلوه هم ګټه رسوي. د دغه وزارت ویان محمد انیف دانشیار په اړه وایي:
خوشبختانه یکی از بدیل مناسب معیشت
رښتیا هم چې په افغانستان کې د مخدره موادو کرلو یو ښه دلیل زعفران دي چې په نړیوال بازار کې ښه مقام او لوړ کیفیت لري. یوازې زعفران په شان په نورو ولایتونو کې موږ ځینې پروژې په پام کې نیولې، لکه په هلمند کې د پنبې او په قندهار کې د انارو پروژه چې نړیوال ارزښت لري.
د زعفرانو کښت په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره یو نوی ګام دی او په کمه موده کې یې کښت زیات شمېر ولایتونو ته رسېدلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په کابل کې اوس یو کیلو زعفرانو بیه 80,000 افغانۍ ده، خو په نړیوالو بازارونو کې بیه تر دې ډېره زیاته ده. له زعفرانو څخه د درملو او عطرو په جوړېدو کې ډېره استفاده کیږي. له بلې خوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان د زعفرانو کیفیت ډېر لوړ دی او افغان حکومت باید د زعفرانو کرنې لپاره بزګران وهڅوي. د کرنې کارپوه غرنی زدران ازادي راډیو ته وویل: کله چې په هیواد کې د زعفرانو کښت ډېریږي، باید حکومت یې بازار ته د پلورلو زمینه برابره کړي.
زموږ زعفران ډېر ښه ارزښت لري او ډېر بینالمللي مارکیټ ډېر ښه لري او همدارنګه ویلای شي چې حکومت باید ښه زمینه ورته مساعده کړي، بخصوص وزارت زراعت چې دوی لپاره هغه بینالمللي مارکیټونو سره روابط ټینګ کړي او زموږ رسمن زموږ محصولات نړیوال مارکیټ ته مخه کړي.
ویل کیږي چې افغانستان د زعفرانو د کښت لپاره ښه طبیعي هوا لري او د راپورونو له مخې د افغانستان د زعفرانو د تولید اندازه د نورو هیوادونو په پرتله درې برابره زیاته ده. سباونه میرزای، ازادي راډیو، کابل.
د بلخ ادبی خوځښت او د ولایتي شورا استازي له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې میشتو خلکو ته په خپل مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. دوی په یوه غونډه کې دغه غوښتنه مطرح کړه. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
د بلخ ادبی خوځښت غړي او د ولایتي شورا استازي د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې په مختلفو سیمو کې هر قوم ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي. د بلخ ادبی خوځښت لسګونه تنه غړیو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه او له ګوګل څخه د مننې په پار چې پښتو یې د خپل ژباړې نړیوال سیستم ته ور زیاته کړه، د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول او له دولت څخه یې وغوښتل چې په ګوګل کې د یادې ژبې د لا پیاوړي کولو په هدف له ګوګل کمپنۍ سره په تماس کې واوسي او لازمې مرستې ورته ترسره کړي. یادو کسانو له حکومت څخه دا تمه هم څرګنده کړه چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته مساعده کړي او په مزار شریف کې یوه پښتو لیسه رامنځته کړي. د یاد خوځښت مشر ذبیح الله احساسی په اړه وایي:
افغانان په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاو څخه برخمن نه دي. هغه د افغانستان ختیځ دی، هغه شمال دی، هغه جنوب دی.
په ورته وخت کې بیا د بلخ ولایت شورا استازي هم حکومت مختلفو قومونو حق ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په شمالسون کې او خاصتاً بلخ ولایت کې د پښتنو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه څرنګه چې اړتیا یې وه نه ده مساعد شوې. د بلخ ولایتي شورا غړي ابراهیم خیرندیش د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د پښتنو، ازبکانو او ترکمنانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. ښاغلي خیرندیش یې په اړه زیاته کړه. دلته ترکمنان ورونه، ازبکان ورونه او پښتانه ورونه اوسیږي چې ورته د سواد او زده کړې په برخه کې په مورنۍ ژبه هیڅ ډول مرسته او همکاري نه ده ترسره شوې او دا زمینه نه ده ورته هواره شوې تر څو دوی په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ترسره کړي. باید یاد شي یوازې بلخ ولایت نه دی چې پکې د پښتنو څخه په مورنۍ ژبه د زده کړو حق سلب شوی، بلکې د فاریاب، سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو اوسیدونکي هم شکایت لري چې د دولت د نغړې له امله نشي کولی په مورنۍ ژبه زده کړې ترسره کړي. مجیب رحمان حبیب زی، آزادي راډیو، مزار شریف.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینا اورم.
د فراه ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې د ملي شورا استازو دوی ته هیڅ ډول خدمت نه دی کړی. تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې پارلمان کې د وکیلانو ورته خدمت نه دی کړی. د دوی په خبره د فراه وکیلانو په پارلمان کې یوازې خپل شخصي ګټې پاللې او د فراه ولس غم یې نه دی خوړلی. فراه هیوال وایي حتی د فراه ځینو وکیلانو په دوو یا درو کلونو کې هم یو وار فراه ته سفر نه دی کړی تر څو دوی خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي. دوی وایي په راتلونکي به داسې وکیلانو ته رایه نه ورکوي.
زه یم د ناصر د فراه ولایت د یو دنه اوسیدونکی. زما پیغام دغه دی د وکیلانو پارلمان ته چې د فراه ته هېڅ توجه نه لري. فرایوالو خلکو څخه دا هیله لرم چې د اسام یو دانه وکیل وټاکي او خپله رایه ورته ورکړي.
فرید احمد هستم، یکی باشنده ولایت فراه. ما رفتی خوربی کار کردی، رای دادی به اینا که اینا وکیل شده، اینا به فراه هیچ خدمت نکرده، هیچ توجهی به فراه نکرده، هیچ توجهی نمینه. اصلا تو میگی که اینا از فراه نیه، دیگه وکیلای دیگه ولایت ها هم هسته، شب و روز به خدمت مردم خونه.
لبلی خواه امیره ایوبی در فراه ولایت استازی پولیسی جرگی که وای جدی خپل علی زیلی کردی خود مرکزی دولت دنه پاندنی لامانه در فراه هیوال زنستونزی نه دی حل شوی. آقل ایوبی زیاتوی جد فراه وکیلان پا خپل کار که ناکام ندی او دیر کارونه ای تر سر کردی دی.
من نه تنها که خود ناکام فکر نمی کنم و وکلا را ناکام فکر نمی کنم.
زن نه دا چې ځان او نور وکیلان ناکام بولم، بلکې موږ فراه ته سر کارونه کړی دي. موږ کله چې په فراه کې یو باید خلک راسي زموږ سره وګوري. که څه هم ټول وکیلان نشي راتلی او نه دي راغلي، خو هغه وکیلان چې راغلي باید خلک راسي او زموږ څخه وپوښتي تر څو موږ خپل د کړنو په اړه ورته ووایو. فراه ولایت پولیسی جرګې کې 15 تنه وکیلان لري چې یوه یې ښځې نه ده. که څه هم اوس د وکیلانو د رخصتۍ ورځې دي، خو ټول فراه ته نه دي راغلي او خلک وایي چې نشي کولی خپلې ستونزې تر مرکزي دولت ته ورسوي.
د پکتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به تر لسو زیاتې پروژې عملي کړي چې په بېلابېلو برخو کې دي. داود تپان ورباندې تفصیلي رپورټ لري.
دا پکتیا والی قومونو ولایتي شورا او مدني ټولنو ته د یوې معلوماتي غونډې په ترڅ کې وویل چې د روان 1995 لمریز کال په اوږدو کې به په دې ولایت کې لسګونه لوی او وړې پروژې پیل او پلې کړي. والی نصرت الله ارسلاح وویل په دغو پروژو کې د پکتیا د ولسونو د غوښتنې پر اساس هغه لویې پروژې شامل دي چې په متواتر ډول یې خلک د ولایتي او مرکزي ادارې څخه د جوړېدو او چارو پیل کېدو غوښتنې کوي.
دې سره په څنګ کې د زورو ګردي زورمت سړک جوړول دي. د زازیو درې بنده سړک ته همداسې ستکرم او دلاجي مانګل سړک ته دغه پروژې په دغه کال کې پیلېږي. غټه کچه باندې د باغدارۍ او مالدارۍ پروژې چې دي هغه هم سره په څنګ کې پیلېږي. د معارف د مکتبونو خبره مو کړله. همداسې نورې پروژې دي چې انشاءالله معلومات بیرته وروسته وخت کې سره شریک کړم. داسې په همدغه اندازه کې چې انشاءالله شروع کړي.
دا د په خبره چې د اوس لپاره د دغو یادو شویو پروژو له جملې د ډیرو عملي سروې پیل شوي او تخنیکي ډلې په سیمو کې په کار بوختې دي چې سیمه ژر تر ژره کار ته آماده کړي. دا والی د ژمنو په اړه د غونډې ګډونوالو خوښي وښوده او هیله یې څرګنده کړه چې که والی او ورسره اداره په یادو شویو برخو کې کار وکړي، د پکتیا ولسونو سره شوي کلونه وړاندې ژمنې به یې عملي کړي او د خلکو زړونه لاسته ور وړي وي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر عالمیر بارمزوی وایي چې په تیر کې هم مرکزي او ولایتي ادارو ورسره داسې ژمنې کړې دي، خو دوی د کار عملي څرک نه دی لیدلی او له والي څخه غوښتنه کوي چې په خپلو ژمنو د عملي کار لپاره کار پیل کړي.
واکن دې ته د عمل جمع ور واغوستل شي، هغه پروګرامونه یو چې مونږ کولای شو چې دغو پروګرامو په پلي کولو سره پکتیا ته پرمختګ ورکړو.
دا نوموړي په خبره په دې ولایت کې ډېرو نورو پرمختیایي کارونو ته هم اړتیا لیدل کېږي چې د ولایتي ادارې له لورې لومړیتوبونو ته په کتو باید عملي او پلي شي. په دغه جوړه شوې معلوماتي او رسنیزه غونډه کې د مطرح شویو خبرو په اړه د پکتیا ولایتي شورا پخواني رئیس او قومي مخور ښایسته جان هادي وویل چې که والي په یادو شویو چارو کې بریالی شي، ښایي د پکتیاوالو ډېرې هیلې زرغونې شي. والی دغه معلوماتي غونډه په داسې حال کې وربللې وه چې په خبره تیرې دوه اونۍ په مرکز کابل کې له وزیرانو او لوړپوړو حکومتي چارواکو سره په لیدنو او دغه ولایت ته د مرستو جذبېدو په موخه تیرې شوې دي.
د امریکا جمهوریت جمهوری ریاست کاندید ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د خپلمنځي انتخاباتو په ترڅ کې په نیوادا ایالت کې غوڅ اکثریت ګټلی دی. د ترامپ سیالان جمهوریت غوښتونکي مارکو روبیو او ټیټ کروز په نیوادا کې د دویم مقام د ترلاسه کولو هڅه کوي. تفصیل له رضوان مراد ناوري.
په نیوادا ایالت کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره ډونالد ترامپ د پرله پسې دریم ځل لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند په ایالتي انتخاباتو کې بریالیتوب ته رسیږي. په نیواډا کې له بریالیتوب وروسته د امریکا جمهوري ریاست ته کاندید میلیاردر ډونالد ترامپ اوس کولی شي چې د متحده ایالاتو په لویدیځ، جنوب او شمال ختیځ کې د کامیابۍ ادعا وکړي. د جمهوري غوښتونکو ګوند خپلمنځي انتخاباتو په لړ کې د ترامپ دوه سیالان مارکو روبیو او ټیټ کروز د دوهم مقام د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. ډونالد ترامپ په نیواډا کې د خپل بری په اړه خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل:
You know, we weren't expected a couple of months ago, we weren't expected to win this one. You know that, right?
دا وای تاسو په هیګه چې وړاندې مو توقع نه درلوده چې دا به ګټو. تاسو په هیګه کنه که اټکلونو ته وګورئ نو توقع دا و چې زیات بری به ترلاسه نکړو او اوس یې مونږ ګټو. ډیر شربا په ټول هیواد کې ګټل ګټل پیل شي. په نیو همشایر، ساوت کارولینا او نیواډا ایالتونو کې له پرله پسې کامیابۍ وروسته ډونالد ترامپ د مارچ په لومړۍ نیټه د جمهوري غوښتونکو د خپلمنځي انتخاباتو لپاره په حرکت کې دی. د راتلونکي مارچ لومړۍ نیټه د فوق العاده سې شنبې په نوم هم یاده شوې، ځکه چې په دې ورځ د امریکا په لسو ایالتونو کې په یوه وخت د جمهوري غوښتونکو ترمنځ د امریکا د ولسمشرۍ د کاندید د معلومولو لپاره انتخابات کېږي. بل لور ته د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن تر دې مخکې چې د مارچ په لومړۍ نیټه یا په فوق العاده سې شنبې په لسو ایالتونو کې د ډیموکراتانو په خپلمنځي انتخاباتو کې برخه ولري، په ساوت کارولینا ایالت کې د لوی بری لپاره هیله مند ده. وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې میرمن کلینټن په ساوت کارولینا او نورو جنوبي ایالتونو کې د تورپوستو امریکایانو له پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده.
په دې خبري سات کې مو دغه راپورونه درته درلودل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسله وال د سولې خبرو ته حاضر نسي په وړاندې به یې پر پوځي اقدام غور وسي. روسیې نن افغان حکومت ته 10,000 میله کلاشینکوفونه وسپارل. د انتخابات خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د جوړښت دنده او صلاحیتونو په قانون کې دي بدلون راولي. یو شمېر کسانو انتخاب کړی چې په ایران کې په یوه تولید سوي سریال کې د افغانانو سپکاوی سوی دی. د کرنې وزارت په روان لمریز کال کې وایي چې د زعفرانو کښت زیات سوی دی. او د امریکا جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ د خپل ګوند په خپلمنځي انتخاباتو کې په نیواده کې زیاتې رایې وګټلې.